څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په مزار شریف کې د جنبش ملي د پخواني قومندان نظام الدین قیصری د نیولو عملیات کوم ځای ته رسیدلی دی؟ له هغو اوو ولایتونو څخه چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پکې ځنډیدلی و، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم، د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د بلخ امنیه قمندان د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي، او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دوهمې شپې لپاره هم مظاهره چیانو له پولیسو سره شخړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاتې څلور ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه بېله کومې ستونزې روانه ده. نوموړي زیاته کړه،
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمیرنه خلاصه شوې، پای ته رسېدلې. سرپل، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
پر ټاکنو د څار بنسټونو بیا هیله ښیي چې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې پایلې باید د دې سبب سي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د بلخ امنیه قمندان اجمل فایز د سیمه ایز قمندان نظام الدین قیصری د نیول کېدو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي. ښاغلي فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې قیصری د بلخ ښار د پنځمې ناحیې په یوه سیمه کې پټ سوی دی. د ښاغلي فایز په خبره د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال تر اوسه د قیصری و پلویان وژل شوي او 15 نور یې نیول شوي دي.
ما داخل خانه قیصری قرارگاه گرفتیم و عملیات ما هنوز ختم نشدن، چون نظر به راپورهایی که به ما آمدن بعد دیپو و مخفیگاه های دیگه هم داخل است، باید ما را پیدا بکنیم که ببینیم در اوجه چی موجود هستند. تا هنوز متلاشی از طرف قطعات ویژه ما دوام دارند.
د ځینو راپورونو له مخې قیصری شبرغان ښار ته تښتېدلی دی، خو د جوزجان سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا خبره نه ده تایید کړې. د نظام الدین قیصری د نیول کېدو عملیات د شنبې ورځې راهیسې دوام لري. نوموړی د مځکې په غصب، باج اخیستلو او د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو په درلودلو تورن دی. قیصری د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ځان بې ګناه وبله او هر ډول غیر قانوني اقدامات یې رد کړل. د تخار د خاجغار ولسوال په دفتر کې د نن د 14 لکبل یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د تخار د والیوان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته ویل چې د خاجغار د ولسوال محمد عمر په دفتر کې ماین ځای پر ځای شوی و چې په خپل ولسوال ترې روغ وتلی، خو یو ساتونکی وژل شوی او درې نور کارکوونکي ټپیان شوي دي. د ښاغلي هجری په خبره کشفي ادارو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. ارګ مړی د یوسف نورستاني مجرم پیژندلو ته په اشاره ویلي چې د امریکا عدلي او قضایي ادارې کولی سي د نوموړي په اړه پریکړه وکړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن دوشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې له قانونه پورته نه دی. ښاغلی نورستاني شاوخوا یو کال وړاندې د ولسمشر اشرف غني لخوا د سناتور په توګه وټاکل سو او تر هغه د مخه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر و. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې یوسف نورستاني د کالیفورنیا ایالت په یوې محکمې که اعتراف کړی چې له یوې امریکایي مرستندوی ادارې څخه $100,000 ترلاسه کړي او پرته له دې چې دا اداره یې په امریکا کې د نه حضور په اړه احوال ورکړي، نوموړي ډېره موده له امریکا د باندې تېره کړې ده. هغه کسان چې په امریکا کې له دې ادارې پیسې اخلي باید له امریکا بهر سفرونو په اړه معلومات ورکړي. نورستاني د دې جرم له کبله د 10 کاله بند او $250,000 جریمې له خطر سره مخامخ دی. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپله ټویټر پاڼه د دې هیواد د عدلي وزارت اعلامیه خپره کړې او لیکلي دي چې سات سرحد نه پیژني او هر څوک چې په هر ځای کې د خلکو باور له منځه وړي او له واک نه وړه استفاده کوي باید عدالت باندې تطبیق شي. زموږ غلازا د رادیو ری. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دویم شپې لپاره هم مظاهره چانو د پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران جوړ سوی دی. زرګونو مظاهره چیانو پرون یوه ورځ وروسته له هغې لاریون وکړ چې بلوازت پولیسو مظاهره چیان په شدت وځپل. دوې میاشتې مخکې د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې دا تر ټولو سخت تاوتریخوالی ګڼل سوی دی. دغه مظاهرې د دې سبب سوی چې صدراعظم سعد حریري د اکتوبر میاشتې پر 9 استعفا وکړې. مظاهره چیان د سیاسي سیستم بدلون غواړي چې د دوی په وینا ظرفیت نه لري او اداري فساد پکې شته. دوی د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې تکنوکراتان یې په سر کوي. بلخوا د هانګ کانګ پولیسو نن وویل چې د دې ښار د مشري او د چین جمهوریت ولسمشر ترمنځ د مهمې لیدنې په درشل کې پولیسو تېره شپه د حکومت ضد مظاهره چیانو پر وړاندې اوښکې بهوونکی ګاز کارولی دی. د هانګ کانګ مشر کاری لام او د چین ولسمشر شي جین پینګ داسې مهال سره ګوري چې ویل کېږي ښایي دا د سیاسي بحران په اړه نوې سپارښتنې ترلاسه کړي چې په هغه کې به په کابینې کې اصلاحات هم شامل وي. میرمن لام ویلي چې له خلکو سره د تفاهم تر څنګ د تاوتریخوالي مخنیوی او د نظم راوستل لومړی تو بندی د خبرونو پای.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره وسی د همدې خبرونه په دوام کې را پورونه او مرکه خبرو. د جنبش ملي سرچینې وایي د دې ډلې یاغي قومندان نظام الدین قیصری شبرغان ته رسیدلی، خو د بلخ چارواکي د هغه د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي. په هغه اوو ولایتونو کې چې د رایو بیاشمیرنه او تفتیش ځنډیدلی و، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی.
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمېرنه خلاصه شوې. په یاده رسېله سرپل، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
په نورمال ذاتو کې جمهوری ریاست په امریکا کې د افغان سناتور یوسف نورستانی د محاکمې په اړه وایي چې جرم شخصي عمل دی. د جنوب ختیځو ولایتونو خبریالان پر هغو ستونزو بحث کوي چې دوی د کار پر مهال ورسره مخامخ دي.
هغه ستونزې چې خبریالانو سره مخامخ دي لرې سیمو ته د تګ مسله ده، معلومات ته لاسرسی نه لري. ځینې محلي راډیوګانې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین پیل شوی. په یو مرکه کې پر دې بحث کوو چې ولې په دې هیواد کې د پولیو د ناروغانو شمیر لسلو اوښتی. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپروو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د جنبش ملي د غیر مسؤول وسلوال قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي. د بلخ امنیه قومندان وایي چې قیصری تر اوسه نه دی نیول شوی. قیصری ځان بیګنا بولی او وایي چې دولتي عسکرو پر کور حمله کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه مجیب رحمان حبیب زاید ازادۍ رادیو خبریال له مزار شریف ښار نه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. حبیب زاید صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟
سلام اخکا صاحب، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته په څنګه چې تاسو مو یادونه درلوده، په بلخ ولایت کې دغه عملیات د امنیت قمندانۍ د پولیسو لخوا او د کابل څخه د ځانګړو ځواکونو د قطع د سرتیرو لخوا په بلخ ولایت کې د قیصری په کور ته سره شوي، چې د بلخ امنیت قمندان اجمل فایز د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې نن 15 تنه د وختوال چې نظام الدین قیصری ته مربوط کسان ونیولي دي. دغه د کوره یې وسلې، مهمات او همدارنګه ځینې نظامي وسایل ترلاسه کړي دي. دې تر څنګ ویل کېږي چې د نظام الدین قیصری 8 تنه کسان په جګړه کې د پولیسو سره وژل شوي دي او یو تن ټپي دی. بله
بله. او حبیب زای صاحب، د هغو راپورونو په اړه راته ووایه چې ویل کېږي د جنبش د ملي جنبش د سرچینو په حواله ویل شوي و چې قیصری شبرغان ښار ته رسېدلی.
په بلخ ولایت کې د قیصری کوس څنګ مونږ ته چې کوم کسان د جنبش هسته او کسان ته راغلي وو او د غوښتل چې خپل جسدونه د خپلو کسانو جسدونه انتقال کړي. د دوی سره مو خبرې دوی په دوی کې یو هم ډاکټر نجیب هاشمی د جنبش ګوند د اجرایه شورا غړی وو. دوی وویل چې قیصری له بس څخه یو امن ځای ته انتقال شوی او ځینې نور سرچینو د رسنیو ته وویل چې هغه اوس مهال په جوزجان ولایت کې.
او د بلخ امنیتي چارواکي امنیه قومندان سره چې تاسو خبرې وکړي هغه د خبره ردوي ظاهرا هم دسته ده.
د بلخ امنیه قومندان خپل فایز په سیمه کې خبريالانو ته وویل چې قیصری په ځخ سمالات په تشرکی د دې ځخ تشکیلای دی خو دقیق موقعیت مشخص نه دی ګواکې شاوخه کورونه کوي او یا هم لکه به شوی وي.
که اوریدونکو ته چې ډیر په قیصری نه پیژني یو څه رڼا واچوي په دې مسله باندې چې ولې قیصری مهم شوی او د نیولو لپاره ولې دومره لوی اهله ګله او لوی غوغا جوړه شوې ده.
قیصری 50 کلن کس دی چې د فاره ولایت قیصر ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. د جنبش ګوند له پخوانیو قومندانانو څخه و. دوه کاله د مخه د فاره ولایت قیصر ولسوالۍ کې د پولیسي پاڅون کوونکو ډلو مشري کوله چې د داعش او د طالبانو په مقابل کې جنگیدل. وروسته هغه د جنرال دوستم په ملاتړ چې د ولسمشر غني لومړی مرستیال دی د قیصر ولسوالۍ د امنیه قومندان شو. له هغه پس په فاریاب ولایت کې د دوستم ځانګړی استازی و چې په فاریاب ولایت تېر کال د سرطان په میاشت کې په فاریاب ولایت کې د امنیتي ځواکونو د تهدید په دلیل او همدارنګه د بشر حقونو د نقض او ورسره د غیر قانوني فعالیتونو په تور د ملي امنیت لخوا ونیول شو. شپږ میاشتې بندي و. وروسته لوی څارنوالۍ وویل چې په مشروع ډول د ملي امنیت په وړاندیز دی خوشی شوی او د ده بندي کېدل سبب شو چې په شمالي ولایتونو لکه بلخ، فاریاب او جوزجان کې خلک کوڅو ته راووځي او تظاهرات وکړي او دا لامل و چې دای بیرته خوشی شو. او دغه له زندانه پس دای راغی په بلخ کې دلته ژوند کوه له خپلې کورنۍ سره په بلخ ولایت کې. پولیس وایي چې په ده لګېدلې تورونه د ځمکې د غصب مسله ده، مسلحانه غلاوې دي او د دې تر څنګ د غیر قانوني وسلوالو کسانو درلودل دي او په دې تړاو دوی د محکمې حکم ترلاسه کړی دی او د محکمې د حکم په اساس اقدام وکړ چې اوس مهال د بلخ امنیه قومندان وایي چې قیصری هر ځای وي دوی نیسي ځکه چې د قوه قضایي لخوا دی خاین بلل شوی دی. د امنیه قومندان په خبره ځکه چې د امنیتي ځواکونو په مقابل کې له وسلوالو جګړې کار اخیستی څو کسان یې ټپیان کړي دي او د امنیتي ځواکونو وسایطو ته یې صدمه رسولې.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی و چې له مزار شریف څخه د جنبش ملی د پخوانی یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د عملیاتو وروستی حال راکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان په وو ولایتونو کې چې پرون پکې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پیل شو په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه له کومې ستونزې پرته روانه ده. امید ظهیرمل له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پنشیر، سرپل او جوزجان له هغو ولایتونو څخه دي چې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه پکې تیره ورځ بشپړه شوه. تخار، فاریاب، بدخشان او بغلان کې دا بهیر بې له کومې ستونزې روان دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې خپل ټول سرچینو په ګټه اخیستنې سره په پاتې څلور ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه او څېړنه ژر بشپړه کړي.
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمیرنه خلاصه شوې. په دې سره سرپل، جوزجان، پنشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
د ولسمشۍ ټاکنو د رایو بیا شمیرنې او څېړنې بهیر په ټولو څلور دېرشو ولایتونو کې د تېرې لړم یا عقرب میاشتې په 13 نېټه پیل شو، خو د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د اعتراض له کبله د همدې میاشتې تر 26 نېټې وځنډېد. له دویم ځلي پیل وروسته بیا هم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې اجازه ورنه کړه چې په ولایتونو کې کمیسیون خپل کارونه مخته یوسي، خو د یوې میاشتې په تیرېدو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ولایتونو کې درایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل کړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د یکشنبې ورځې رئیس یې په دې ولایتونو کې درایو بیا شمېرنه او څېړنه څارلې چې بېل کومې اندېښنې مخته روانه ده. د افغانستان پر ټاکنو د څار یو بنسټ بریا او روڼتیا رئیس بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل د رایو بیا شمېرنې بهیر باید دې ته لار پرانیزي چې معترضې ډلې د ټاکنو پایله ومني. دوای هغه راپورونه چې موږ له ولایتونو ترلاسه کړي په ښه ډول کمیسیون خپل کار پیل کړی او اجازه ورکړل شوې چې څارونکي دا بهیر وڅاري. اوس د دې لپاره هڅه روانه ده چې د خپلو لوریو ترمنځ کېدونکې پرېکړه د څارونکو په مخ کې وشي او د ټولو لپاره د منلو له دې وړاندې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو نیوکه کړې وه چې کمیسیون باید هر څومره ژر چې کېږي د ولسمشرۍ ټاکنو برخلیک معلوم کړي. که څه هم د رایو بیا شمېرنې په دې بهیر کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ګډون کړی خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ورسره پریکون اعلان کړی دی. له دې وړاندې ښاغلي حکمتیار ویلي وو کمیسیون باید د 10,000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې پر ځای د ټولو محلونو رایې له سره وشمېري او همدا ډول په هغو ولایتونو کې بیا ځلې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي چې بایومټریک دستګاوې ورکې شوې دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ عمل کوي او هغه محلونه څېړي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په نښه کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه به تر 5 ورځو بشپړ شي. دا بهیر د یکشنبې په ورځ پیل شو او نن یې دویمه ورځ ده. د دې کمیسیون په خبره لومړنۍ پایلې به د دې بهیر تر بشپړېدو وروسته اعلان کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهوري ریاست د افغان سناتور احمد یوسف نورستانی په اړه چې د امریکا لخوا مجرم ګڼل شوی وای جرم یو شخصي عمل دی. د امریکا یوې محکمې ښاغلی نورستانی د عامه شتمنیو د غلا په تور په بند او نغدي جریمه محکوم کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق وبخی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې ښاغلی نورستانی د افغانستان او امریکا د دواړو هیوادونو تابعیت لري او که په امریکا کې غیر قانوني عمل کړی وي نو د امریکا عدلي او قضایي بنسټونه یې په اړه تصمیم نیولی شي. له کابله خان محمد سیند راپور راکوي.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د افغان سناتور یوسف نورستانی په اړه چې د یوې امریکایي محکمې لخوا په درغلیو محکوم شوی وایي جرم شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې نشي کولی چې له قانون نه پورته وي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې ښاغلی نورستانی د امریکا تابعیت لري او که کوم غیر قانوني کار کړی وي د هغه هیواد عدلي او قضایي بنسټونه کولی شي چې په اړه تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغان سناتور او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی په امریکا کې د درغلیو له امله مجرم ګڼل شوی دی. د امریکا د عدلی وزارت د منابعو په اساس ښاغلی نورستانی د کلیفورنیا په محکمه کې اعتراف کړی چې له یو مرستندوی امریکایي بنسټ نه یې $100,000 ترلاسه کړی دی. ښاغلی نورستانی په دې هم تورن دی پرته له دې چې دغه بنسټ د خپل غیابت په اړه خبر ورکړي ډیر وخت یې له امریکا نه بهر تیر کړی دی. ښاغلی نورستانی اوس د 10 کلونو د بند او د 250,000 امریکایي ډالرو د ورکړې له خطر سره مخ دی. د په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وو. په هغه وخت کې د دې تر مشرۍ لاندې د افغانستان ولسمشریز انتخابات جنجالي شول او ښاغلی نورستانی په ناسم مدیریت او درغلیو تورن شو. له هغې وروسته نوموړی په اسپانیا کې د افغانستان د سفیر په توګه وګمارل شو خو د ده پر ضد د ډېرو انتقادونو له امله ونه توانېد دغې دندې ته لاړ شي. د پروسه کال د ولسمشر غني لخوا د مشرانو جرګې انتصابي غړی شو. ښاغلی نورستانی د 1398 لمریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د محکمې لخوا په 1400 بند او د 1,000,000 افغانیو په ورکړه محکوم شو خو زنداني نه شو. عدلی او قضایي بنسټونه ادعا کوي چې ښاغلی نورستانی چې په 2009 میلادي کال کې د هرات والي و د ملي بس له تصدۍ نه 1,000,000 افغانۍ اخیستې او بیرته د دولت خزانې ته نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي ښاغلی نورستانی چې په کوم هیواد کې مجرم ګڼل شوی په هماغه هیواد کې دی په جزا محکوم شي. عبدالشکور دادرس ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت په دې برخه کې ځکه څه نشي کولی چې ښاغلی نورستانی د دوو تابعیتونو په لرلو سره هم د امریکا په قضایي سیستم او هم په افغانستان کې مسؤلیت لري او هر جرم چې په کومه جغرافیایي محدوده کې وشي د هماغه هیواد قوانین پرې پلي کیږي او په جزا محکومیږي.
هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د لوی سارنوالۍ نظر ولرو، خو بریالي نه شو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په پاکستان کې سږکال 104 ماشومان ګوزان وهلي چې 104 پکې د خیبر پښتونخوا دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ټولو ایالتونو اعلی وزیرانو ته ویلي دي چې د دې 15 ورځنی کمپاین مشري د دوی پخپله وکړي. په دې اړه مې شیبه مخکې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له همکار پامیر ساحل سره مرکه وکړه. ساحل په پیل کې د دې کمپاین د پیل پر څرنګوالي رڼا واچوله.
دا 15 ورځنی کمپین دی چې پکې د پاکستان ټولو ماشومانو ته چې تر 15 کلونو کم عمر لري هغوی ته څاڅکي ورکول کیږي د ګوزړ ناروغۍ ضد. او دا یوازې په خیبر پښتونخوا په قبایلو کې لکونه ماشومان دي چې دوی ته کور په کور دا ټیمونه ګرځي او څاڅکي به ورکوي. د دغه ټیمونو د امنیت ساتلو لپاره ورسره پولیس سرتیری یا ملیشه سرتیری هم لیږدول شوي دي.
نو داسې ښکاري چې د پاکستان حکومت دا ځل د پولیو دې کمپاین ته یو ځانګړی اهمیت ورکړی. علت یې دا دی چې د پولیو مواردو شمیر زیات شوی او که نور څه دلایل هم شته؟
بلکل، دا د پولیو پیښې زیاتې ثبت شوې. سږ کال 104 ته ورسېدي تر اوسه پورې په پاکستان کې. او همدا لامل دی چې د پاکستان لومړي وزیر ټولو اعلی وزیرانو ته ویلي دي چې تاسو به د دې کمپینونو مشري کوئ په هرو سیمو کې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم تللی او د نورو صوبو یا د ایالتونو اعلی وزیران هم تللي ول او کمپینونه دوی نن پرانیستل.
تر ټولو زیات کیسونه هم په خیبر پښتونخوا کې و. د دې علت څه دی؟
په 104 ټولو پیښو کې 104 ماشومان چې دي هغه په خیبر پښتونخوا کې ګوزڼ وهلي دي. هغه 104 کې بیا 450 چې دي یوازې په بنو، لکی مروت او شمالي وزیرستان کې دي. تورغر هم دی، یو بل سیمه هم ده چې د جنوبي سیمو کې نه راځي د خیبر پښتونخوا، بلکې په شمالي سیمو کې راځي. سکل یو راپور دوی د ارزونه کوله چې ولې دا پیښې په پښتونخوا کې تر ټولو زیات دي. د ارزونې چې وکړه نو د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې او ورسره چې دا د روغتیا نړیواله اداره کار کوي، دوی معلومات وکړل او دوی ولیدل چې په همدغه ولسوالیو کې کورنیو به روغتیایي ټیمونو ته ویل چې تاسو زموږ د بچو نمونه ولیکئ او دا ورسره ولیکئ چې موږ ورته څاڅکي ورکړي دي او هغه په ګوتو باندې نښې هم ورته ووایي.
دا مخالفت تقریبا په افغانستان کې هم په ځینو سیمو کې شوی و، یعنی کلتوري او مذهبي حساسیتونه دي چې اجازه نه ورکوي پولیو ته. همداسې
په پاکستان کې ډېره زیاته پروپاګندا هم شوې ده د دې خلاف. او دې میندو پلرونو خبره به د روغتیايي کارکونکو ځکه منله چې په دې روغتیايي کارکونکو باندې لازمه وه چې هر ورځ چې دوی کمپین ترسره کوي هغه کم شمیر چې ورته حکومت ټاکلی دی او کوم کورونه ورته ټاکلي دي هغه باید دوی پوره کړي. د دې د وجنې یو دم ډېر زیاتې پیښې ثبت شوې. دویم لامل، په پېښور کې 28 اپریل باندې د کمپین په وخت باندې ځینو خلکو ویډیوګانې د درواغو جوړې کړې او دا یې وویل چې د پولیو د څاڅکیو د دغه واکسینو له وجې ډېر ماشومان بې هوشه شوي دي. وروسته چې حکومت معلومات وکړل هیڅ دا کار نه و شوی. همدا لامل و چې په اګست کې سکال چې کمپین کې د هغه اغیزناک نه و. او دا تر اګست وروسته لومړی ځل دی چې د ټول پاکستان پر سطح یو کمپین دوی پیل کړی دی.
دغه تبلیغات، د پولیو ضد تبلیغات، کومې ډلې کوي او څوک دی، هدف یې څه دی؟
پخوا به دینی عالمانو هم کول او بیا تر هغې وروسته وسلوالو طالبانو هم چې په قبایلي سیمو په دې سیمو کې فعال او دوی هم کول. حتی خطونه به یې اچول، روغتیایي ډلو باندې حمله هم کړي دي، د حملو مسؤلیتونه هم منلي دي. وسلوال وایي چې دا یو نړیواله دسیسه ده او په دې واکسینو کې داسې مواد دي چې هغه ماشومان چې کله لوی شي بیا دا شنډي بچي نشي پیدا کولی یا بچي ناروغ پیدا کیږي. خو د روغتیا نړیواله اداره او د پاکستان حکومت او ټولو پلټنو او څېړنو تحقیقاتو ښودلې ده چې دا واکسینونه چې دي دا په بشپړه توګه باندې محفوظ او سم دي، هیڅ اثر نه کوي، یوازې او یوازې د ګوزړ ماشومان ژغوري.
څه باعث کېږي چې په ځینو ځایونو کې په بشپړ ډول دا ناروغي له منځه تللې ده او د پاکستان او افغانستان په څیر په دې هیوادونو کې تر اوسه پورې پاتې ده او دا شمیر کله کمیږي او کله زیاتیږي؟
دا وایرس چې دی دا په افغانستان، پاکستان، په نایجیریا کې هم موجود دی، خو په نایجیریا کې پیښې نور نه کیږي. دا وایرس تقریبا د کمپینونو له وجې له منځه تللی دی، په نورو هیوادونو کې هم له منځه تللی دی، دا ناروغي له منځه تللی دی، خو دا وحشي وایرس په افغانستان، پاکستان کې شته. د دې تر ټولو لوی لامل دا دی چې هغه ماشوم چې د مثال په توګه ګزڼې ووهي، په هغه کې په بدن کې دا وایرس وي. هغه چې کله حاجت رفع کولو لپاره ځي، تشنابونه هغه سینه لرو، په کلیوالو سیمو کې پټي دي، خلاص ځایونه دي، هلته چې دا ماشومان حاجت رفع کوي، دا وایرس په خاوره کې، په نورو ځایونو کې خپریږي او ماشومان چې کله ګرځي را ګرځي، هغوی هم له ځان سره اخلي.
د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال پامیر ساحل چې په پاکستان کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو پر ضد د 15 ورځنی کمپاین، د واکسین د 15 ورځنی کمپاین د پایل په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د جنوب ختیځ زون د ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او غزنی خبریالان وایي چې یو لړ ستونزو د دوی رسنیز فعالیت له خنډ سره مخامخ کړی دی. دوی دا څرګندونې په خوست کې د هغه 3 ورځنی ورکشاپ په څنډه کې چې د خبریالانو د خوندیتوب د لارو چارو په اړه د بحث لپاره جوړ شوی و، ازادي راډیو ته وکړې. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورئ.
د سوال خاطی زون د 15 ولایتونو خبریالان وایي چې په خپل رسنیزو فعالیتونو کې له یو شمېر ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. دوی د مسؤلو ادارو لخوا خبریالانو سره د معلوماتو په شریکولو کې نه همکاري، د جګړې د ښکېلو خواو له لورې ګواښونه، لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته په تګ راتګ کې مشکلات، او د رسنیو اقتصادي کمزوري هغه څه بولي چې د دوی رسنیز فعالیتونه له ستونزو سره مخامخ وي. د پکتیا یو تن آزاد خبریال ساحل منګل وویل
هغه ستونزې سه خبریالانو سره مخامخ دي، هغه لری سیمو ته د دوی د تګ مسله ده، چې دوی لا هم په سم ډول خوندې نه دي، معلومات ته لاسرسی نه لري. ځینې محلي راډیوګانې دي چې هغه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ځینې داسې راډیوګانې هم شته چې د اقتصادي ستونزو له امله هغه وتړل شي، خپرونې اوس نشته.
د غزنی په ولایت کې د شمله په نوم د یوې سیمه ییز راډیو کارکونکی رحمت الله ارمان جان خلوایی دوی نه یوازې د معلوماتو په لاسته راوړلو کې ستونزې لري، بلکې د جګړې د دواړو لورو لخوا کله ناکله ګواښل کیږي.
ډېری وخت د دولت او همداشان د وسوال طالبان لخوا ګواښل کیږي. هغه کوم نهادونه چې د خبریالانو د ملاتړ په پار باندې راپورته شوي دي، چې مثلا هغه نای د ژورنالستانو شورا ده، د ژورنالستانو اتحادیه ده، د خوندیتوب کمیټه ده، دا باید د لوړپوړو چارواکو سره وخت په وخت کېني، او هغه د ولایاتو مثلا د مرکز کابل کوم خبریالان چې د غوستونې سره وخت په وخت شریک کړي.
د محمد نبی هم در پنوم د پکتیکا د سیمه ایز راډیو خبریال وایي
نو زده عدالته چې موږ وغواړو کوم چیرانیز د پورتن څوک جوړوي یا کوم ولسوالی ته تک راته کوي، هغه معلومات په بشپړ توګه یو ته نه ترلاسه کیږي. اکثره رسنۍ چې هلته دي اوس مالي مشکلاتو سره مخامخ دي، یعنی هلته دومره دوی څه نشي پیدا کولی، ایله دومره دوی ترلاسه کوي چې خپل مصارف پر باندې پرکي.
په خوست کې یو تن خبریال بختاجان بختیار بیا په دې ولایت کې د خبریالانو تر ټولو مهم ستونزه دا بولي چې د امنیتي پیښو پر مهال اړوند ادارې ورسره د معلوماتو په شریکولو کې همکاري نه کوي.
حکومت له لوري ستونزه دا ده چې دوی ته په وخت باندې معلومات نه ورکول کیږي، او تر څنګه خوست ډیری وخت د رسنیز بنسټونو یعنی هدونه راځي د خبریالانو لپاره د غوې د خوندیتوب هم دغه شان د معلوماتو د ورکړې په برخه کې پروګرامونه دایروي. خو که دغه ډول پروګرامونه د حکومتي وایاندویانو لپاره یا د حکومتي مسؤلینو لپاره تیار شي، آماده شي، ترڅو دوی د توه هڅېږي چې خبریالانو ته په وخت باندې معلومات ورکړي، فکر کوم دغه به ډېر ګټور وي.
د ځینو رسمي سرچینو د معلوماتو مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې له 200 ډېر راډیوګانې، 15 اویا تلویزیونی شبکې پکې تر 1500 ډیر چاپی خبرونه خواوشا 15 خبری آشانسونه او لسګونه خبری او تحلیلی به پانه فعالیت کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرقام کې چې دا ورکشاپ جوړ کړی و راځي په تیر ولس کلونو کې له خبریالانو سره تر زرو ډیر د فزیکی تاوتریخوالی ګواخ او فشار پیښې رامنځته شوي چې 111 خبریالانو او درسنوي کارکونکو پکې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
نجیب الله الوخیل و چې له خوست نه راپور راکو. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام چې د یونیسف په مرسته جوړیږي او د سپورت نړۍ 19 پروګرام خپریږي. خو دا شیبه چې 4:13 دی فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل سوه په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاته څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه بېله کومې ستونزې روانه ده. د بلخ امنیه قمندان اجمل فایز د سیمه ایز قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبر ورکوي. ښاغلی فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې قیصری د بلخ ښار د 15 ناحیه په یو سیمه کې پرسوی دی. د ښاغلی فایز په خبره د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال تر اوسه د قیصری او پلویان وژل شوی او 15 تنه نیول شوی دي. د ځینو راپورونو له مخې قیصری شبرغان ښار ته تښتېدلی خو د جوزجان سیمه ایزو چارواکو تر اوسه دا خبره نه ده تایید کړې. د تخار د خاجغار ولسوال په دفتر کې دننه د چاودنې له کبله یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې د خاجغار د ولسوال محمد عمر په دفتر کې ماین ځای پر ځای شوی و چې په خپل ولسوال ترې روغ وتلی خو یو ساتونکی وژل شوی او درې نور کارکوونکي ټپیان شوي دي. په دې اړه پلټنې پیل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکي لا هم د اعتراض کوونکو ځپونکو کمپاین ته دوام ورکوي. دا کمپاین تیر میاشت په ټول ایران کې د اعتراضونو د راپورته کېدو وروسته پیل شو چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه 304 تنه وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ایرانی چارواکو زرګونه اعتراض کوونکي خبریالان د بشري حقونو مدافعان او محصلین نیولي دي څو د ځپونکو اقداماتو په اړه د هغوی انتقادونه ختم کړي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دویمې شپې لپاره هم مظاهره چیانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران ژور شوی دی.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ 19 پروګرام تاسو ته خبرو. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
پیغام دا پیغام د ورور په زابل کې مو کډوال راغلی یو بس هیڅ کله له موږ سره نه ده سره مرسته د هغو انسانانو ده چې هغه زورواکي انسانان یو موږ ته هیڅ په بهانه نه ده سره نه چا پوښتنه راڅتلې ده چې ورسو ولا که مو غور کوي نه بوتي ستا نه دغه ستا ډېر په تکلیف ژوند هم ده ولسوالۍ څخه راغلي دام پیغام ده که تر غټو مقاماته ورسېده ډېره ښه خبره ده. وسلام مستر کوم مول په پاره ولایت ما د دولت په ځای کې موږ ورته دا چې نه د ورته د طالبان د واڅه کوم چې موږ نو بازار ته تلای شو نه یو وخت تلای شو ورته د خدای ورته د اړتیا ورته د علي مشران ته چې موږ आवाज جوړ شي دي موږ به خبرت په آزاد ورځ د بازار چې موږ بازار ته نه څه چاتر موږ زخمیان کیږي چې نه موږ زخمیان کیږي دا غیر غنی ته دا خلکو ته وایي چې دا ته خو ته نه کیږي په خدای ته له عمر طالبان تر الله سره رسیدي دي او ته دا کارونه ورته ورته مسره دولت خلکو ته وایي دا نه چې ما خبرونه دي نه چې السلام علیکم
زه سعید خبرې کوم د ولایت کابل نه. کومه خبره چې انسټاګرام هم کړې ده د افغانستان په مورید چې د دې طالبانو په ځای د پاکستان فشار واچوي دا څه خبره ده؟ که چېرته موږ بنیاد نه اور مړ نه کړو اور له خاخونو نه مړ کېږي او بنیاد اول دغه امریکا چې کومه راغلې وه د افغانستان ته چا پسې راغلې وه هغه کس چېرته پیدا شو؟ د دې نه د موږ دا توقع ده چې ټول دنیا دې پاکستان مورد نظر ونیسي چې پاکستان د دنیا د صحنې نه لرې شو نو سرطان د دنیا له مخې نه ورک شو. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې په خوانځیو کې د ماشومانو پر جنسي استفادې خبرې کوو. و باوري چې له ماشومانو څنګه جنسي استفاده کیږي.
مثلا لاسوهنه د وجود باندې هیڅ ضرور نه ده کاغه الک وی او یا هم کاغه جلی وی.
د پوهنې وزارت په دې اړه څه کړي؟
اقدامات وزارت معارف به منظور آگهی دهی بر دانش آموزا و جلوگیری از همچو رویدادها از جریان سالهای گذشته به ایسو جریان داشته و فعلا هم شدیدتر شده.
او څه ډول خپل ماشومان د نورو له جنسي استفادې ژغورلی شو؟
دا هر چی بغلتی واضح خبرې نه کوو، هغه ته ستونزه جوړولی شي. ولی او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس زده کولی شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي.
دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبرخیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې همایون هیواد یې را اوروي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د یو شمېر ولایتونو په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفادې کیږي. دې مسلې ډېر خلک اندېښمن کړي او وایي د پوهنې وزارت باید د دې ډول کړنو مخه ونیسي. د کابل اوسېدونکي شبانه په دې اړه وایي:
باعث نگرانی فامیلا شده.
دې مسلې کورنیو ته اندېښنې پیدا کړې دي چې اوس نشي کولای په ډاډه زړه ماشومان ښوونځي ته ولیږي. په دې برخه کې کورنۍ هم مسؤلې دي چې په ورځني ډول ماشوم تعقیب کړي، پوښتنه ترې وکړي چې څه یې زده کړي او لیدلي، استاد یې څه ډول چلند ورسره کوي. همدا ډول د پوهنې وزارت هم مسؤل دی چې د دا ډول پیښو په صورت کې باید قانون پلی کړي. کچیرې دا ډول خلکو ته سزا ورکړل شي، دا به مرسته وکړي چې کورنۍ بیرته ماشومان ښوونځي ته ولیږي او ډاډه شي چې د پوهنې وزارت د دې مسایلو په اړه جدي ده.
و بفهمل کې وزارت معارف د مقابل همچو مسایل مسؤل است.
د پوهنې وزارت وایي دوی به له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفاده کوي. د دې وزارت ویاندې نورین اسحت ازادي راډیو ته وویل:
ما در جریان سالهای گذشته
موږ په تیرو کلونو کې دوه درې داسې قضیې درلودې چې په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې هڅه شوې ده. چې یوه پیښه تېر کال په کابل کې وه، مخکې له دې چې په یوه ښوونیز او روزنیز چاپېریال کې دا ناوړه عمل ترسره شي، موږ ته خبر راغی او موږ کارکوونکي تعدیب کړل او قضیه مو او قضایي ارګانونو ته وسپارله. د زده کوونکو د پوهېدلو او له جنسي استفادې څخه د هغوی د مخنیوي لپاره د پوهنې وزارت هڅې له تیرو کلونو راهیسې پیل شوې او اوس هم ډېره توجه ورته کیږي.
جریان دفشه او فعلا هم شدیدتر شده.
د پوهنې وزارت ویاند نورین نصحت وایي دوی په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې د مخنیوي لپاره ګڼ پروګرامونه لري چې په ښوونیز او روزنیز ماحول کې د ناوړه پیښو مخه نیسي.
در داخل مکاتب در قدم نخست ما محیط خلوتی را نداریم.
موږ په ښوونځیو کې داسې خالي ځای نه لرو چې هلته له ماشومانو جنسي استفاده وشي. په دویم ګام کې په ښوونځیو کې دننه انضباطي کمیټې شته چې د ښوونځي دننه کنټرول کوي او د دا ډول پیښو مخه نیسي. دریم دا چې په هر حوزه کې موږ د څارنې هیئت لرو. دا هیئت هم له ښوونیزو چارو او هم له روزنیزو چارو نظارت کوي. کله داسې مواردو سره مخ کیږي، هغوی ته راپور رسیږي او خپل اقدامات کوي. همدا ډول موږ د ښوونځیو شوراګانې لرو چې دا شوراګانې له کورنیو سره د رابطې کمیټې هم لري.
شوراهای مکتب کمیټې ارتباط با والدین را دارن.
د پکتیا اوسیدونکي حلیمه هڅه وایي کورنۍ ډېر وخت په دې خاطر له ماشومانو سره د جنسي مسایلو په اړه نه غږیږي چې شرم یې ګڼي، خو بهر بیا په همدې برخه کې د ماشومانو له ناپوهۍ استفاده کیږي او هغوی په جنسي ډول ځورول کیږي. هغه له کورنۍ غواړي چې ډېر ډاډه دي په دې اړه له خپلو ماشومانو سره وغږیږي او هغوی دې وپوهوي چې نورو ته اجازه ورنکړي چې له دوی جنسي استفاده وکړي.
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایزه مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری اوسیږي. یعنی هغه د وجود هغه ساحې ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشوع اخیستل جایز نه دي. دا باید ماشومانو ته واضح او صریح وویل شي که هغه هلک وي که انجلۍ وي چې درس ویل دي، کوم حرکات باید ونه کړي. مثلا لاسوهنه ده په وجود باندې هیڅ ضرور نه ده که هغه هلک وي او یا هم که هغه جلۍ وي. بې ځایه مچوګانې او بل وجود هغو سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل، دا په ډېرو واضحو الفاظو سره باید میندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
حلیمه هڅه زیاتوي کورنۍ باید ماشومانو ته ورزده کړي چې که څوک له ماشومانو نامناسبه غوښتنه کوي باید خپلې کورنۍ ته په دې اړه ووایي چې مخه یې ونیسي.
باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي که چیرې داسې حرکت یې وکړي چې یا یې تا په وجود باندې لاس ووهیا یې تا نه دی بل کوم شي تقاضا وکړه نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی چې هغې سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي. زما په اند الفاظ باید ډېر الفاظ باید ډیر واضح ووسیږي.
ډیرې کورنۍ داسې پیښې پټوي چې کله یې له ماشوم څخه نامناسبه غوښتنه کیږي یا په جنسي ډول ځورول کیږي. خو دیني عالم مولوي نورالله کوثر وایي دا مسایل باید پټ نه شي بلکې ښه لاره یې دا ده چې په دې اړه بحثونه وشي او ماشومانو پوهول شي.
د اخلاقي بېوزلۍ د راټولېدو چې دې ټغر راټول سي دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت که الله اجازه ورکړې ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نورو غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوسلۍ له اضرارو نه او همدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارو نه پوه کړي او هوښیار کړي او که چیرته په ټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کیږي مونږ ته راته ووایه چې مونږ یې مخنیوی وکړو. نو د اسلام له نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار خپل ماشومان داسې بیداره کی او داسې هوښیاره کی چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانه اخیستلی.
ماشومان څه ډول د نورو له جنسي استفادې ساتل کیدای شي؟ زموږ همکارې مریم توخی په همدې اړه له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته همه پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نه شي او د ځان څخه ساتنه وکړی شي.
ماشومان ته د جنسي مسایلو په هکله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډېر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په اړه باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومانو ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل دسی باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد که ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې دا ټولنه تک مشکلات جوړ کی؟
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډیر نه سیوی جنسي مسایل په خپل باندې عام پوهاوی مینځ ته نه راغلی یو ضرر بیا دی چې سوء استفاده کیږي. هغه ټولنه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیان نه هم د جنون نه هم د ارکان نو سوء استفاده جنسي کیدلی سي.
استاد ځینی خلک به داسې هم وایي چې کوم ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وو پوهاو ته دا به دوی سپینسترګي کې او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي. نو هيا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومان ته دا د سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلیل دا دی چې مونږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو بیا د ویل کوم ماشوم باید چې شي څه وخت کې څومره زده که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی چې مونږ ورته وایو بعض ماشومان ستدي د رواني اړخ ډیر زیات فعال دي هغوی په طبیعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شی زده کوي که ډیر ورته وښودل شي کېدلی سي افراط وکړي په خپل کې او اخلاقي ستونزې راوزېږوي. برعکس هغه ماشومان ته چې هېڅ نه ورزده کول کېږي چې په دې بهانه چې دا به سپینسترګي کېږي دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا اخته کېږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډېر بد دي. دوی په نورو باندې تیری ته واده کېږي دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبرې سره ډېر په دغه بڼه موافق نه یم چې سپینسترګي کېږي ولې دا ماشومان ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې مونږ تر کومې کچې پورې څه ورزده کوو تر څو د جنسي مسایلو په رابطه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آګاهي ولري. نه یې منعه کول علمي دریځ دی نه مطلق هر څه ورته ښودل علمي دریځ دی.
استاد راز اوس حل لارو ته چې اوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسؤول دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلا دغه ماشومان ته اسلامي ذهنیت ورکړ شي چې بلاخره څوک دې څو ګټه پورته نه کوي او که څوک څه ګټه پورته کوي کورنۍ خبره کوي.
د هوښیار مور او پلار لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري هم د طبیعت په رابطه خپل ماشومان ته معلومات ورکړي او هم د ضرورتونو په رابطه ورته معلومات ورکړي چې د کوم ضرورتونو د انسان په صفت اړتیا لري او ضرورتونه لري. ته ځینې شیان ووایي هم ځینې په وینا کې کیږي دا باید موږ وښیو او دوی باید له دغه نظره یو خاص ډول عقلي وده ته ورسوو چې دوی د خپل د ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای هم د ځان د حفاظت لپاره د دې ذهن باید آماده سي وي هاو هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توان مندي ولري بنا نه فشار باندې کیږي دغه شی نه په سرکوب کول باندې کیږي د ډیر مسؤل پلار او مور وظیفه داده چې د عقلي ود لامل سي او دا ز فکر کوم پرته ل عقلي ود بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي هر شی چې موږ محدوده وو هغه ورته ستونزه جوړولای سي د هر شی په اړه چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولای سي ولی وو دا هم باید ماشوم ته وخدل سي ځین شیان ته اوس د کول شي ځین شیان یو کال پس د کول شي په دې ترتیب سره موږ یو ډیر ښه تربیتی مجموعه من سره
ډیره مننه کوستر
درنو اوریدونکو دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ د لوبو له میدانه په یوه بل اونۍ خبرونه کې مو هرکلی کوم د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ په لوبه کې په ورستیو بدلونونو او رامنځته شویو جنجالونو خبرې کوو دا مسائل افغان کرکټ په کومه خوا وي
دا په هټه په بین المللي سطح باندې هم د مونږ له پښتنو لاندې راوستل
د غشان د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید زدران په خپل شخصي او لوبیز ژوند خبرې کوي
کلب په نوم باندې یو کلب وو هلته ولوبېدم چې مونږ قهرمان شو چمپیون شو او په
د دې ترڅنګ بعد د هندوستان د آی پی ایل سیالیو کې د بولی لپاره د وړاندې شویو افغان لوبغاړو په اړه هم معلومات ترکړو دا خبرونه اکرام الله اکرام جوړه کړې او زه فیروزه عزیزی یې درته وړاندې کوم د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه ورو چې خاطر پردیس برابر کړی دي
د افغانستان د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون د پهلوانۍ لوبډله د نړیوال لوبو لپاره قزاقستان ته ولاړه په دغه سیالۍ کې د افغان لوبغاړي ترڅنګ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو اتش بتنور لوبغاړي هم برخه لري د افغانستان د بدني روزنې مرستیال قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پهلوانۍ دغه سیالۍ به سبا په قزاقستان کې پیل شي او د روانې میلادي میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي د افغانستان د مویتای لوبغاړي د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون په هدف متحده عرب امارات ته لاړل د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د 15 آسیایي هیوادونو نږدې 300 لوبغاړي برخه لري د دغه ریاست مسؤلین وایي چې و افغان لوبغاړي چې نجونې هم په کښته دي په دې سیالیو کې برخه اخلي یا د سیالۍ نن د متحده عرب امارات په کوربتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې او د روانې میلادي میاشتې تر 28 نیټې به دوام وکړي او د ویسټ انډیز او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو په لړ کې 13 ورځ ویسټ انډیز هند لوبډلې ته په 2 ویکټو ماتې ورکړه د دې سیالیو په 48 ویسټ انډیز وګټو هند لوبډلې ته د توپهنې بلنه ورکړه هندوستان په ټاکلو 500 اورونو کې د ټولو پړ په سازیدو مقابل لوبډلې ته 209 هتیا د منډو هدف وټاکه ویسټ انډیز دوه لوبغاړو په سازیدو سره ورکړل شوی هدف د لوبو په تسلبخته مور کې پوره کړ او په دې سره هند ته په 2 ویکټو ماته ورکړه د ویسټ انډیز او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو لوبو دوهمه سیالي د روانې اونۍ د چهارشنبه او درېیم یو ورځنیو لوبو بیا د راتلونکې اونۍ د یکشنبه په ورځ ترسره کیږي
لا ازادي راډیو د لوبو له میدانه او نيزي خبرونه ته غواکیاست افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې لدی ورسته به په خوانای لوبډل مشر اصغر ستانکزای یو اربیا د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي خو په خوانی لوبډل مشر کلبدین نائب د کرکټ بورډ په دغه پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي د اصغر تر مشري لاندې به لوبونه کړی د
چې په لوبډله کې دغه ډول جنجالونه د افغانستان د کرکټ پر راتلونکي کوم ډول تاثیرات لري؟ له افغان کرکټ پو یاسر خوګیانی سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
په دې وروستیو کې د لوبغاړو ترمنځ د سناندري راپورته شوی او دا په خپل د کرکټ بورډ په زوف باندې دلالت کوي. کچېری کرکټ بورډ لږ قوي وي نو دوی ته ولې سیستم نه لري تر څو چې دوی هر سړی خپل کار او چارو ته متوجه شي. همداشان نه یوازې دا چې په داخلي برخه یا د کرکټ د مینهوالو په هغه باندې اثر کړی ده دوی مشکوک کړي دي، دا په حتی په بین المللي سطحه باندې هم زموږ کرکټ اوس له پوښتنو لاندې راوستی دی. د دې سره سره ځوان لوبغاړو په روحیه باندې ډېر بد تاثیر وکړ دغه کار. حتی دوی به په راتلونکي کې به هم ډېرې بې اعتمادۍ موجودې وي، نه به شي کولی چې د یو متحدې لوبډلې په توګه باندې د نورو رقیبانو سره دوی سیالۍ وکړي. نو په ټوله کې زه دا یو ناورین بولم او د موږ د کرکټ یو بدبختي حسابولی شم. خدای وکړي چې زر تر زر له دې مشکلاتو څخه کرکټ بورډ خپل ځان او لوبغاړي وساتي او
حل لاره پیدا کړي. خوګیانی صاحب، ټول اړخونه تقریبا تاسو تعقیبوي، د کرکټ بورډ اوسنۍ اداره، د کرکټ بورډ پخواني چارواکي، د لوبغاړو ترمنځ په سوشل میډیا چې سره وزي، د دې ترڅنګ په ملي ټلویزیون وروستۍ مناظره د لوبغاړو ترمنځ او د کرکټ بورډ د رئیس ترمنځ، هغه چې تقریبا خلکو ته یو سنه سحر سو واځي کړل، څه فکر کوي کوم اړخ ډیر ملامت د ملامتې ګوته ورته نیول کېدل شي؟
پورې دا نورینونه چې رامنځته کیږي دا د یوې ورځې یا د یو مدیریت پورې تړاو نه لري. هماغه دولت کال مخکې ته کلاړ شو هم په کرکټ بورډ کې همدغه ستونزې وې. موږ به هم وخت له وخت نه دوی ته پیشنهاد کوو چې په آینده کې د زیمبابوې یا د نورو د یو ای او په دې سرنوشت تختنه شو بعضې بنیادي شیانو ته په کرکټ بورډ کې توجه پکاروا. زه بالکل په دې متیقن یم دغه پخوانی کوم چیرمن او سی یوګان یا اجرایوي رئیسان تیر شوي دي، دوی هم په خپل وختو کې ناغېړی کړی دي، وخت له وخت دغه ناغېړی یو په بل باندې بار شوي دي او نن تینا دغه تر اوره چې د لوبغاړي یو بل ته د نفاق ورته لمن وهي او باسونه تینا تا نړیواله سطحې تر اوره چې دوی د ټویټر له لارې نه هم اوس یو په بل باندې نیوکه کوي. اصل کې مونږ د کرکټ بورډ په اداره کې د ضعیف رهبرۍ نه برخوردار وو. دې دا ناورینونه زیږولي دي که چېرې دوی په خپل وخت باندې هر یو شي ته یو طرحه پلان جوړ کړی وای او د لاسته راوړنو لپاره یې ځان ته مایسترونه ټاکلي وای، هېڅکله به لوبغاړو دا فرصت هم نه درلود چې دوی دې یا لوبډل مشرۍ په صحت کې وکړي یا د ډلې او ټاپلې په ټیم کې جوړې کړي.
اوسنۍ رهبری چې کومې وده خو ګڼې سي فکر کوي چې دوی مدیریت به وکړي شي چې د روان حالت قابو کړي؟
زه فکر کوم اوس خو موږ بیخیال ته رهبری لرونه، ځکه چې د بورډ د اعضا او لس نفر سره د چیرمین د طرف نه یا چې عمومي رئیس د هغه ترمنځ هم ناندرې راپورته شوي دي. نو دا اداره خو بیخي ونه شي کولی، ځکه چې د مونږ کرکټ اوس هغې مرحلې نه ډېر پاس تللی ده د کومې لپاره به لکه په ابتدا کې که دا مدیریت وای بیا به مونږ ویلي وای چې دا یو څه به امپروو شي یا به پکې پیشرفت وکړي، خو متاسفانه دا اداره به ونه شي کړلی چې په دونه غټه ساته چې مونږ کرکټ اوس په قرار لري ستونزو ته ځواب ورکړي.
تاسو وړاندې یادونه وکړه چې خبره تر ټویټرونو ورسېده، خبره تر فیسبوک ورسېده او د دوی ترمنځ ناندرۍ بلاخره رابرسېره شوې. دغه لوبغاړي چې بلاخره دغه کارونه کړي دي، دوی لپاره نړیوال قوانین د کرکټ سوي او کرکټ بورډ باید لږ تر لږه دغه لوبغاړو په اړه کوم ډول ډیسیژن واخلي؟
په ټوله کې استعداد لوبغاړیتوب وي، هغه لوبغاړي چې هغه با استعداد دي حتی په نړیواله کچه استعداد خلکو ته ورپېژندلی وي د هغوی مستحق وي. او په د کرکټ نړیواله شورا په دې کې ډېره مداخله نه کوي، ځکه هغوی هغه د لوبو چې کوم اخلاق دي، کوډ آف کنډکټ دی یا اتیکس دي، هغه چې کله ویولوټ کېږي یا هغې نه یو سړی سرغړونه کوي بیا پرې د هغوی شرایط پلی کېږي. مونږ د دې لپاره چې پاینده کې څنګه کولای شو د دې ستونزو جله ونیسو، هغه به ښه طریقه هم دی چې کرکټ بورډ باید په چټکه توګه د دې د اصلاح په خاطر او د ادارې د پیاوړتیا لپاره باید یو دقیق پلان ګذاري وکړي. دوی باید خپلې کمزورۍ درک کړي چې د مونږ د ادارې څه ضعفونه او کمزورۍ دي او هغه څنګه په قوت بدلې کړی شي، او په ضمن کې د ملي لوبډلې یو عمیقه یا بشپړه ارزیابي وکړي. په دې کې دوی وګوري چې کوم لوبغاړي د مونږ د مدیریت یا د رهبرۍ صلاحیت لري او وړتیا لري، او کوم لوبغاړي مثلا په کومه ساحه کې دوی رول لوبولی شي. همداشان که دوی د لوبغاړو او د لوبډلې انفرادي ظوفونه یا کمزوري معلومی کی او د هغه د ایڈریس کولو په خاطر یا د هغه د لمنځوړلو په خاطر باندې با استعداد خلک چې هغه ته مونږ کوچز یا روزون کی ویلی شو دوی استخدام کی ترڅو پورې چې پراتلونکي کې د مونږ یو قوي لوبډله ولرو او چې ساتو وکړو.
افغان کرکټ پو یاسر خوکیانای وو اوس هم لشمن سره سم درته د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډلمشر امید زدران د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات ورکوي.
نیم امید زدران یم د افغانستان د والیبال ملي ټیم لوبډلمشر. زه تقریبا د 2011 نامه والیبال شروع کړی و چې خوشبختانه ما وکولای شو چې په یو کال کې یعنی 2012 کې زه ملي ټیم ته ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړم او تر اوسه پورې د ملي ډلې ملي لوبډلې کپتان یا اوس په حیث د ملي ټیم سره یم. ما تقریبا ډېر بین مرزي مسابقو کې اشتراک کړی لکه آسیایي مسابقې دي، کلبونو مسابقې دي، آسیایي او د زون مسابقې دي او مونږ ډېر ښه لاسته راوړنې درلودلې. لکه مرکزي زون آسیا مسابقو کې مونږ دریم مقام لاسته راوړ او بعد د هغه مسابقو نه ما وکولای شو چې اولین بازیکن یا اولین پلیئر په صفت وکولای شم چې خارجي یا بیرونی لیګونو کې بازی وکړم. چې ما شخصا مالدیو په لیګ کې او را روانه کې انشاءالله د بنګلاديش په لیګ کې هم بازی وکړم. هلته تقریبا د 2015 نه مالدیو لیګ کې لوبېږم هر کال. هلته زما نو متفاوت یا قسم قسم لاسته راوړنې وي چې په 2015 کال کې د مالدیویان په کلب په نوم باندې یو کلب و. هلته ولبیرم چې مونږ قهرمان شو، چمپیون شو. او په 2014 کې د پولیس په نوم کلب و چې مونږ نائب قهرمان شو. او همداسې هر کال اولی یا دویمی انشاء هر دفعه مونږ هلته اخلو. اولین لوبغاړی یعنی زه وم او سیار جان و چې هغه اوس په جرمنی کې اوسیږي. چې ما د دواړه یو ځای تقریبا په 2015 کې وکولی شو چې مالدیو لیګ کې لوبه وکړو. زه 28 کاله عمر لرم، واده مې کړی ده، یو زوی لرم چې حسیب نومیږي او زده کړې مو تر 14 پورې کړی او اوس هم ادامه لري چې تقریبا 2 کاله پاتې دي. استاد نه فارغېږم. دلیل همداره چې مسابقې هر وخت مسابقې خارجي سفرونه یې بیرون مرزي سفرونه یې نو نشي کولی. هغه سه لکه نور خلک چې درس مکمل خلاص دي ورزشکاران تاسو ته پاته ده چې کله په مسابقو کې مصرفي کله په تمریناتو کې مصرفي نو نشي کولی چې په صحیح توګه خپل درس ادامه ورکړي. جالب اسانه دی مونږ هغه چې کله مونږ د ازبکستان چې ډېر قوي لوبډله وه هغوی تقریبا قهرمانی په صفت باندې قهرمان غوښتلو په صفت باندې راغلي وه چې قهرمان شي او مونږ هغه سره په یو ګروپ کې وو. کله چې مونږ د هغه نه مسابقه وګټله او هغه تقریبا د سیمی فاینل نه هم پاتې شوه او یو ټیم چې د فاینل دپاره راغلی د چمپیونشپ دپاره چمپیون دپاره راغلی او هغه مونږ د ګروپ نه هم مخکې پرېنښود. نو هغه سانه ماته ډېره جالبه وه ځکه مونږ په دې نشته امکاناتو کې په دې نشته ځایونو کې په دې نشته مسابقو که مونږ داسې یو قوي لوبډل سره مخېږي او ماتې ورکوو نو دا ماته ډېره جالبه ده.
د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډلمشر امید زدران وو. آیا پوهیږئ چې د آی پی ایل د سکل سیزن د اخیستو یا بولي مراسمو لپاره څومره افغان لوبغاړي وړاندې شوي دي؟ اکرام الله اکرام په دې اړه لنډ مطلب برابر کړی چې په ګډه به سره واورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي او 19 کلنو لوبډلو د وو لوبغاړو نمونه د هند د کرکټ تجارتي لیگ آی پی ایل اکشن په لیست کې شامل کړی شوی دی. د بولی د مراسم د روانې اونۍ د 5 شنبه په ورځ یعنی د ډسمبر په 19 جوړیږي چې د هند او نړۍ لسګونه لوبغاړي پکې بولی ته وړاندې کیږي او ټیمونه یې په میلیونونو ډالرو اخلي. د افغان لوبغاړو په لیست کې نور احمد لکنوال، قیس احمد، وقار سلام خیل، نوین الحق، کریم جنت، ظاهر خان او محمد شهزاد هم شامل دي. شهزاد محمدی اوپنر بیټسمین دی، کریم جنت ال راونډر بالر او نوین الحق تیز توپچونکي دي. پاتې څلور لوبغاړي ورو توپچونکي دي. هندي رسنۍ په ځوان لوبغاړي نور احمد لکنوال باندې تفسیری کوي او باور خي چې هغه به آی پی ایل سیالیو ته واخیستل شي. د خوست ولایت دی او چنامین بالر دی چې د هند 19 کلنو لوبډلې په وړاندې په وروستیو لوبو کې ښه وځلید. افغان کرکټ بورډ ځینو چارواکو د نور احمد د توپ اچونې ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه یو ښه بالر دی چې ښه آینده لري. دوی دغه شان هیله ښودلې چې ښایي لکنوال آی پی ایل سیالیو ته واخیستل شي. بل افغان لوبغاړي چې په آی پی ایل سیالیو کې د اخیستو امکان شته قیس احمد دی. نوموړی د ویسټ انډیز، استرالیا او بنګلاديش په تجارتي سیالیو کې لوبېدلی او د تجارتي لوبو تجربه لري.
دا په داسې حال کې ده چې راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن ور د مخه د آی پی ایل دغه سیزن ته غوره شوي دي. نبی او راشد د سن رایزر او مجیب د پنجاب لوبډلې سره لوبیږي. د آی پی ایل سیالۍ په 2008 کال کې پیل شوې چې په کرکټ کې تر ټولو ستر تجارتي لیګ بلل کیږي چې میلیونونه ډالر پانګونه پکې کیږي.
په همدې سره د دیونی د لوبې له میدانه اونیز خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملسه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.